سلام نو وخت مو بخیر خره خلاص د ما خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب د لرفو خبرونه ټاکل شوې ده چې د طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبان یو پلاوی د کازان په شپاړستن اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبان د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نوې غوښتنې مواخذل شي ازادي راډیو ته وایي چې د کازان غونډې تر څنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړه شي. د کازان غونډه چې د روسیې او اسلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادیږي د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورم یو اقتصادي نړیوال غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربه توب جوړیږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړي هیوادونو سره. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په روپی وبین کې ویل چې اسمت الله ارکاشف او د اودارز استرپرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړي دي. دوی همداراز د ترمیز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپای ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په اړه راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې ښاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمول لپاره د بس په تمځایونو کې له واښو جوړې شوې پردې او د اوبو شیندونکي نصب کړي دي. پردې سربېره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنګونو رنګ شوي سو لږه ګرمي جذب کړي. دغه ساده خو موثر اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 20 درجو پورې راټیټه کړي او خلکو ته د راحتۍ زمينه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شوه او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي ادارو کې عملي کیږي. د تودوخې زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتي ګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونې د تودوخې څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول ډیر کسان ژوند واخیست، احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنی اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د وی بیل کې توګه عملي کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دای با سبا د می په 15مه د ترکیه په پلازمین انقره کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره انتظار بسی او یوازې به له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري له نور روسي چارواکو سره نه. زلنسکی پرون په کیف کې خبر اعلان تویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته هم چې اوس د منځنۍ ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړه ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدینه څه کوي چې له نړیوالې دومې جګړې راوروسته د اروپا تر ټولو لوی خونړۍ جګړه پای ته رسوي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې ویل چې روانه اونۍ په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرې اترې ښایي ښې پایلې ولري. اغلی ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به دغه لور پوړ امریکایي چارواکو په ډله کې وی چې د اوکران پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیه ته سفر کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مکبر کی قدر مون او ګلری زکان کو زبرش نغافار یوزری به هم تاسو ټول ته شرق واس فهم د جغرافیه مزمن اوم ټولګي شپږه بلوسته هله من د ام چې تاسو ټول قدر مون او ګلری زکان کی برتر او غجور صحت مند او سری د صحت چمه بوم پتن وی درنه ګلری زکان کوله که سرنګ سیس مرسته سودن رزی مزمن جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږم دوستي نو هله من د ام تاسو ټول قدر مون زکان کی د لوستر پای پر رسره ملکه وکړي او ورسره ذکرې قدر مون زکان کو د تل په سی یوزری بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیا مضمون کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. د رڼا او ګلډي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له 8 نه پیل بیا تر 16 صفحې پورې. همچنان قدرمن او ګلډي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو اړوند بحث په لورو عبارت دي. لومړی، د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم، د افغانستان د نورو حوزو سیندونه. دریم، د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږئ؟ دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رارسېدلي یو. لومړی موږ او تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنه او ګلالۍ زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړئ چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې واوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود واوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونه چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې په اوبو باندې بدلېږي، او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او اوبه یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د څو ناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه څو ناوې اوبه یو د بل سره یوځای شي، نو د سیندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټولو په دې پوهېږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټوله سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي، او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي، او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي، او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې د پراتی دی د دې وجدوالي د څو برښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري، او همچنان زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري. په دغه افغانستان کې د زیاتره سندونو کې د بیړۍ چلولو ور هم دي. یعنی په دغو سندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای شي، همدارنګ د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونه کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستلانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستلانې څانګې وي دي، او دا سیندونه شې او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي، او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دې اوبه ځای شي، نو لوی سیندونو سره د دې کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي. چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي، چې جغرافیا پوهانو د افغانستان روانې اوبه په 15 اوبه لرونکو حوزو باندې ویشلې دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سیندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سیندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سیندونه دي، څلورمه حوزه د هریرود د حوزې سیندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سیندونه دي. چې یو یو یې زه تاسو ته مازې په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سیندونه لولو. د دې حوزې ډېر لوی سیند د کابل سیند دی چې د پغمان د غرب د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي، چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او همچنان دویمه چې دي هغه په خپل د امو د حوزې سیندونه دي، چې د امو حوزې سیندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درعیل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالی د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالیان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچي سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیات دی. مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوزې سیندونه دي چې د هریرود حوزې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایر رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي. د بل سیند سره نه یو ځای کېږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادېږي. یعنی دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاب سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلری زده کوونکو هیله مندیم چې تر دې دمه پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوزو سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړي وو. اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر بلکې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هېواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هېواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه یې څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تویدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونه سره یادېږي لکه د هامون، کول، ولاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبه جوړوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پولو پورې مربوط ده. یا هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې دی پخپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې دي ډېرې زیاتې پاکې، رڼې او صفا اوبه دي. او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي. کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي، نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي. او شیوا جهیل د سمندر له سطحې څخه 3500 متره لوړوالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی، د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د زکل جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی، موقعیت لري. او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي، چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره، او سوری یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی، یخ دی، او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمد دي او کنګل وي، ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی، هغه سیمې چې دي لوړې سطحې دي، چې موږ تاسو ټول پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي، او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخه وي. نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه یې زیاتې منجمد دي او کنګل دي. همچنان درنو ګللی زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د چقمقتین جهیل په حق لولو، چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري. په پامیر کې موقعیت لري، هلته وجود دی، او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي. دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي، او دا جهیل اوږدوالی 12 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی. او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده، د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی، زرغون د چاپریال لري، او د کارغاز خلک د سرویو لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي، یعنی د ښه سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو ګللی زده کوونکو، اخرنۍ جهیل چې دی هغه په خپله د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي، کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري، او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه. د دې جهیل اوبه ښه خوند لري، له ښو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه د هرات د مالګین جهیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري، اوبه یې مالګینې دي، او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي، یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهیلونه یې جوړ کړي دي، هم زموږ په هیواد کې موجود دي، چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري، لکه د بامیان ولایت کې د خیبت، پامیر، افغانستان، پودین او ذوالفقار بندونه چې دي، دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل لخته دي، چې تاسو پوسی او اوسیږي. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو، چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایاست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ. دویم، د لوړو او ټیټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره؟ دریمه پوښتنه، جهیلونه په کومو نمونه او اصطلاحاتو سره یادیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ. نو درنو زده کوونکو، زما ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دی چې تاسو ټول پرې پوه سوي اوسیږي او یو څه مو زده کړي اوسیږي. تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او زه بلې من شیطان یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکيله او احترامات مقبول کي قدرمن او ګلري سکون کو زبرش نغم خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون چې په جبل وسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او ګلري سکون کي براتره او غوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم په ترمن قدرمن سکون کو زمر تاسو د نن ورځې په جبل وست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوږی کتاب صفاله نه دي شي نه پر بیتش پر سلوشتي مې سپې پر هم درنګ قدرمن او ګلري سکون کو زمر تاسو د مزید درسي اهداف عبارت دي له لومړۍ ته اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوږیږي، دویم د اروپا د لیوچي د ترانسپورت په حق له سپوږیږي. دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګلالي زده کوونکو، د پرته وجو دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشوګل لیست د کونکو د لوست په شبو کې لومړی مرابطه سو د اوروفا د قانون او صنایعو په حق له معلومات لولو. لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې مرابطه سو د اوروفا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او هم چې د دې تر څنګ د اوروفا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړو، نو نن ورځ مرابطه سو د اوروفا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو. لومړی سر کې مرابطه سو د اوروفا د لوی وچې د قانون په حق له معلومات لولو. خوشو سو کونکو د اوروفا د لوی وچې د موقعیت لحاظ څخه اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده، یعنې د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هیوادونو پخوا د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لویو وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنې تر څو هغوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي، او همدارنګه د اروپا د لویې وچې د پراختیا چې ده دغه اوس مهال چې دي کوم پراختیا کړې ده، څومره وده کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنی دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونه تر خپل مستعمار لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په راستنو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا لویې وچې کې نیب چې دي، نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دي، یعنې په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نشته، په لږ کچه سره د اروپا په ځینو برخو کې موجود دي. خو د شمال سمندرګي د نیبتو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه. یعنې په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کومې نیبتو زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیبتو اندازه چې وه، په ډېره کمه اندازه سره وه. بیا وروسته لږه پراختیا ومده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیه وسګیلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیب چې دي په د دې په هیواد کې پیدا کېږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګه الوتکې، د دغو د نفتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزل په برابرولو کې دغه د نفتو زیرمې همکاري نشي کولی، ځکه د دې کچه چې ده کمه ده. د لویدیځې اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنې که چیرې موږ او تاسو د نفتو زیرمې ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون چې دی زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لویه وچه د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، المان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکي برخې دي، کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکرو قانونه شته او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوښ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نفتو په حاله په اړه معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدله، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وه، یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدله، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي د چاګوګانو او تورو او داسې نورو پرې کوونکو شیانو لپاره او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو د دغو چینی لوښو په کې هم ستره پرمختګ درلود او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا له یو وچې یو له بلې وچې له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه په کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ که درمونه وګړل زده کوونکو د اروپا د لویې وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ او تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه پخپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویې صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د کارخانو ترڅنګ جوړې شوې دي چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوي دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سرته رسول کېږي او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دوی کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردام په نامه سره بندر دی چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکي سامان آلات دي او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنو درنو غوړل زده کوونکو تروریزم هم دغه یو برخه ده د اروپا د لوی وچې. دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښ وړ دي، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سفرونو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده او یو له یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سفرونو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بیدي درنو زده کوونکو د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي او د الف غرونو د غرونو وختو کې د ژمنی یو لوی لپاره په لیرې توګه سره کټه ترې اخیستل کېږي او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غوړل زده کوونکو په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، قصرونه، تاریخي او معماري هنري آثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژو غوړل زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولوستل او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویه وچه یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې وروسته د افریقا او آسیا څخه دویمه لویه وچه دریمه لویه وچه ده کوم چې پراخوالی یې زیات دی. نو خو ژو غوړل زده کوونکو په دې لویه وچه کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کېږي چې دې برخې ته موږ تاسو د ترانسپورت نمبر کولی شو. یا هم په دې بل اصطلاح سره موږ تاسو داسې ویلی شو ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کېږي، چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کېږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی سي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفالي په واسطه سره وکولی سي چې په یوه ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زدهکوونکو سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنان له غرنیو سیمو څخه د تېرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو او دغه پروسه نور هم چټک شول چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لنډ اندازه سره د خپل نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنان درنو ګللی زده کوونکو په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي چې د اوسپنې له لارې یا هم د ریل کرشي چې د ورګاډي کرشي موږ او تاسو ورته ویلې سو دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل پر دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د بڑاست لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو. چې لومړی د اوسپنو لارې په 1825 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کېږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېیم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کېږي؟ درېیم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوږد سیند کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکمل کی قدر منو ګللې سکون کو زبرشنا مو فارته ټول ته شرغ واس ما د نه هم ټول کی جغرافي هم از منځ پجم لوستم. له دې چې تاسو ټول قدر منو ګللې سکون کی بر تر هغه جوړه صحت مند او سړي د صحت چم په تنه. قدر منو سکون کو زمو استاسو د نن ورځې لوست په لومړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او همچنان د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګلالي زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدر مونږ زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په هکله معلومات لاسته راوړو. د چې افریقا له یو وچې یو له لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي، په دې لوی وچې کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا له یو وچې کې درنو زده کوونکو، زیات شمېر د اوبو له لارې مهمې د وډولو لاري چاري ستا شي د زنی په طبيعي توګه سره دي او زنی په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لاري جوړې شوي دي د هغه په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپله د سویس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1900 میلادي کال کې بشپړ شوی. دا چې افریقا له یو وچه یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپله د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د کار په جوړښت باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1919 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د باول ارمندب ابنا ده چې دا په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یتیږي یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو ځکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نور ټول لارې چې دي هغه طبيعي دي یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوی دي خو یوازې د سویس کانال چې دي مصنوعي ده کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دي. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1918 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خوشحال قدر منځکون کو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې د زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی. همچنان د دې تر څنګ کومې صحرایي سیمې چې دي استوایي سیمې چې دي په دې کې هوا ډیره زیاته سوځونکې ده او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګي چې په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده کومه حوزه چې ده د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دي او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی بلکې د زمبیس په سندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او ډېرې وي چې بیړۍ پکې چلول کیږي نو په دغه صورت کې په دغه سیند څخه د زمبیس سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سیند کې هم اوبه ډېرې شي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګللې زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ زده کوونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپله په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې ترڅنګ سویلي یعنی سویلی امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چنان د دې ترڅنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویو وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل، چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستونو په حق له لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي څپرکي د لنډیز په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. کچیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویه وچه د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو، چې دا دوه بېلابېلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له اسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. یعنی جنوبی امریکا او شمالی امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه وروسته له اسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالی امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له اسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچه جملو کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده. یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې زیات شمېر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویه وچه کې د 10 میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل، چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او نروتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې برخه یې د زمکی یا هم د زمکی د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دی د دغې لویې وچې د نفوسو ګڼوالې شمېر دي. او د دغې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کارت بلانس په نامه سره او بند دماغ چې د کیپ وان په نامه سره د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 30 درجو او 40 دقیقو د فاسا او ډېر سویلي نقطه یې ده. د اکوهلانس دماغ په سویلي یا هم د قف اکوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدونو د 40 درجو او 30 دقیقو د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 25 درجو او ډېره لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیځ تر بلدونو 18 درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لویې وچې په حقله معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي وو اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سپارنه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویې وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پوه سو اوسو. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او پر کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات متقبل کی قدرمنه او ګلری سکون کوزه برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف واس پایم ده. لسم ټولګي جغرافیه مسمش پژم دوسته. هله د چې تاسو ټول قدرمنه او ګلری سکون کی براتره او جوړو صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتنوي. درنو زده کون کو د چې زمر تاسو د نن رزلوس پژم دوسته. نو هله د چې د تیر رزلوس په مون په پراو د هیک ډول سره زده کړو او سړي اونن رزلوس ته مرکه لدین چې ز پایل کرم تاسو ټول درنه سکون کی چمتوالي او مته کې ولري. درنو کون کو مخکله دین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کیږي، تاسو ټول د کارمن زکون کې باید تل په سیر له خپل ځنا سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځنا سره نوٹ کړي او په راتلونکو وختونو کې ترې استفاده وکړي. کارمن وګورلې زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې شپږ هم لوست موضوع یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د غرونو او د هغوی اهمیت، ویم د هندوکش غرونو لړۍ، دریم د بابا غر او څلورم د سلیمان غر. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته که درمونه زده کوون کو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له 350 صفحې نه پیلېږي بیا تر 250 صفحې پورې. نو هله د تاسو ټول کډر منځ د کون کې خپل زنا سره خپل کتابونه ولري کډر منو ګللی ز کون کو د لوست فایل په شبو کې لمړی موږ تاسو غرونه او د هغوی د اهمیت اړوند بحث لرو نن ورځ به موږ تاسو غرونه او پیژنو او هم چنان د هغوی اهمیت په زمر پکران هیواد افغانستان کې او پیژنو خو جو ګللی ز کون کو لکه څنګه چې په تیر لوستونه کې هم تاسو ټول ته یادونه وکړه چې زمر ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو لږ بروس خشمیرل کیږي کوم چې غرنۍ هیواد دی او یو پر درې برخه یې ټول غرونه نیولې ده یعنی د غرونو په واسطه سره د افغانستان د کومه ساحه چې ده کومه ساحه چې دی دا یو پر درې برخه یې د غرونو په واسطه سره پوښل شوی دی او هم چنان په دغه ساحه کې په خپل ارتفاعاتو کې لوړ غرونه لري چې د هغو له جملو څخه د غرونو لوړ ارتفاعات د همالیا د لویدیځې ورستنی برخې د هوننزا له شمال څخه یعنی د قرقرم د کوچنی پامیر له شمال ختیځ څخه پیسې ودي او ډیر لږ لیچونو په لرلو سره د شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځه پورې غځېدلی دي چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان کې ستر اهمیت لري او ستر اهمیت لرونکو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي کلر مونږ غواړی چې کوونکو دغه د افغانستان کې دغه ټول مرکزی برخې چې نغونو په واسطه سره نیول سوي دي د بادغیس، هرات او فراه ولایتونه پر رسیږي چې همدارنګ د غرونو د دغه لوی لړۍ لبیلو برخو څخه د غرونو یو شمیر نوري لړۍ چې سویل او شمال پورې غځېدلې دي پر هر یو ارزښت لرونکو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې وزنی د غرونو لړۍ چې د هغه د هندوکش د غرونو لړۍ ده چې ستر اهمیت لري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان په اقتصاد کې ستر اهمیت لري او هم چې نن په د موقعیت له پلوه څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ته مثلا داسې یو مثال لري لکه د خدای جل جلاله نعمت چې وي چې موږ تاسو ته راکړی دی څرنګه چې د مصر هیواد لپاره د هغوی د د ساحه لپاره د سعودي عربستان لپاره چې یوازینی لویه ساحه چې وه هغه په خپله د دې سیند و چې الله جل جلاله دوی ته برابر کړی وو او د دغه سیند له امله څخه د دوی په اقتصاد کې پراختیا راغله عینن همدغه رنګه هندوکش د غرونو لړۍ هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر اهمیت لرونکو غرونو لړۍ له جبلو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر او هندوکش په لوړو برخو کې بیا د کنګلو او اوبو اخیستونکو حوزې موجودې دي چې دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پرمختګ وکړي د غرونو لمنې شنې او شیرازې سي سبسور چاپېریال په افغانستان کې رامنځته کړي او افغانستان له بشپړې صحرایي کېدو څخه وژغوري یعنې افغانستان دې ته نه دی پرېښي تر څو په بشپړه توګه سره صحرایي باندې ځان ته ورکړي خو جو ګللی د کون کوز مر استاد نن ورځې په لوست کې مر تاسو د افغانستان د هندوکش د غرونو لړۍ اړوند بحث لرو چې د هندوکش غرونه د افغانستان یو لړ نامتو کوي غرونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري دغه غرونه چې دي درنه د کون کو د پامیر لغه څخه په اوجدو کې له شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې آن د بابا تر غرونو پورې د لړۍ غځېدلې ده او دومره پراخوالی لري د دې ترڅنګ د افغانستان په مرکزی برخه کې دي ډیره پراخه ساحه نیولې ده چې په مرکزی برخو کې سوریا هم ارز جدید دی ارز دی زیات په دغه برخو کې په بیلابیلو شاخونو او لوري کې رامنځته شوی دی چې هر یو یې سیمه ایز نمونه خپل ځان ته غوره کړی دی موږ او تاسو ویلې سو کډر منځ د کون کو چې دغه د هندوکش غرونه لړۍ چې د پر دوه مهمو برخو باندې ویشل شوی دی چې یو برخه یې د هندوکش غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي او دویمه برخه یې د لویدیځ غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي چې د ختیځ هندوکش غرونه لړۍ چې د خپل کډر منځ د کون کو دغه لړۍ په خپل د back لدری څخه تا خاوک تر غاشه پوری غزیدلې ده یعنی تر دغه حته پوری رسیدلې ده چې زموږ د هیوا تر ټولو اوږده لړۍ له جملو څخه شمیرل کیږي او د دې لړۍ د پراخوالي ساحه چې د درنوز د کون کو په شمال کې د کوچکی سیند په جنوب کې د کابل سیند ټاکلې ده چې اوږدوالی یې 308 کیلومتر او سور یې هم پراخوالی یې په خپل په هغه منځنۍ برخه کې یوې خواته په پیسې آباد شار کې او ګل خواته بیا تر محتر لام اشاره پر دی چې ډیره پراخ شوی او د شمال خوا څخه او به د کارلان مجمال کوچکی او اشک مشک سندونو او د سویل او به د النشک او النگار کونر او پنشیر سندونو تشکیل کړی دی چې دا لړی د 15000 متر څخه ډیر لوړوالی لري او په ختیځو ټیټو برخو کې مختلفې برخې رامنځته کړي دي چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د هندوکش د غرونو لړۍ دویمه برخه چې د لویدیز هندوکش دی چې لویدیز هندوکش همچنان د هوک له غاښې څخه پیل بیا تر لویدیزه پورې تر امیر تر بنده پورې رسېدلی دي چې لوړوالی یې ورو ورو پر کمېدو دی. یعنې د دې لوړوالی چې دی په اولو ساحو کې ډېره پراخې او لوړې سطحې لري خو وروسته د هغه څخه یې سختې یا هم لوړوالی پر کمېدو راځي. دا لړۍ چې دي درنو زده کوونکو اوږدوالی یې په خپله 240 کیلومتره څرګنده سوی دی چې د تال او فابرک او اندراب سندونه یې د شمال په شمالي لوري کې او پنشیر او غوربند سندونه یې په سویلي لوري کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او دغه سیمې یې ډېرې شنې او شګلنې کړي دي او ستر اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. همدارنګه په شمالي لوري کې د اندراب، منجان، سیغان او قهرمرد سندونه سره یو ځای کیږي او د پلی همری سیند یې جوړ کړ دی چې په پای کې د کندوز لوی سیند ورڅخه جوړ شوی دی او د امو سیند سره یو ځای شوی دی چې دا د افغانستان په د غرونو په لړۍ کې ستر اقتصادي لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې یوازنی د غټو غرونو لړۍ چې د هغه په خپله د هندوکش د غرونو لړۍ په نامه سره یادېږي چې موږ تاسو یادونه وکړل. یو یې ختیځ هندوکش دی او بلې هم لویدیځ هندوکش دی. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د بابا د غره لړۍ په حق معلومات ولو چې د بابا غر لړۍ کوم ډول لړۍ ده. د بابا غرونه چې دي درنو زده کوونکو د لویدیځ هندوکش لړۍ په امتدا یا هم د هغوی په سر کې د هغوی سره نښتي دي چې د هیواد یو لوی او لوړ غر بلل کیږي. یعنی دغه د غرونو لړۍ چې د لویدیځ هندوکش د لړۍ په امتدا سره د هیواد لوی او لوړ غرونو په نامه سره نومول شوی دی چې د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. یعنی د افغانستان په مرکز کې موقعیت لري، په صحرا او بیدیو کې موقعیت نه لري. دغه غر چې دی د حاجي ګک د غاښې له ختیځ او د اوربند سیاګرد له لویدیځ څخه پیل او د لویدیځ هندوکش په دوام له ختیځ څخه د لویدیځ پورې غځېدلی دی چې د بابا غر اوږدوالی 200 کیلومتره لوړوالی لري او په منځنۍ توګه سره 4000 متره دی. 4000 متره تاسو خپل فکر وکړئ درنو زده کوونکو چې دغه غرونه لري به څومره پراخه وي. مشهور څوک د بابا غر د شیدې درنو زده کوونکو د شاپولادین په نامه سره یاد سوی دی چې د سمندر له سطحې څخه 15000 متره ورته او تل واوري په دې غرونو په لړۍ کې اوریږي او هغه سیمې د خلکو د سروي دروزنه لپاره ډېر ښه شرایط پکې برابر کړي دي او خلک کولای شي چې خپل سروي ته په ښه توګه سره روزنه ورکړي. د بابا غر د بامیان له سیند اوبو څخه مهمه سرچینه اخلي چې د بامیان غرونه چې دي د بامیان دغه کوم سیند چې دي د اوبو سرچینه د دې څخه اخستی ده ځکه په غرونو کې په لړۍ کې موږ تاسو پوهیږو چې د غرونو په لړۍ کې اوبه د واري په سیر باندې کنکل کیږي خو کله چې د لمر وړانګې ورباندې وارېږي چې وروسته دغه اوبه د غرونو څخه را بهیږي او سیندونه ترې سرچینه اخلي. د دې تر څنګ سپین غر هم د زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت سویل ته په سویل لوري کې موقعیت لري چې دا لوړې څوکې تل د واورو څخه ډکې دي او سپین ښکاره کیږي. د غرونو چې دي یو ډول سپین شکل ځانته لري نو ځکه د سیمې خلک ورته د سپین غر نوم ورکړی دی ځکه دغه شی سر کال د واورو په واسطه سره پوښل شوی. پخوا بیا چې ودرنه ځکهونکو ختیځ سپین غر به بلا یعنی د ختیځ سپین غر نوم به ورکړو خو چې سپین غر د پېښور له لویدیځ او له 100 کیلومتر څخه پیل او بیا د مخ پر لویدیځ باندې د لوګر خورا او سیمو ته تر شمال پورې رسیدلی دی. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست بله برخه چې د هغه په خپله د سلیمان د غرونو په هکله ده چې نن ورځ به موږ تاسو د سلیمان د غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. د سلیمان غرونه هم د افغانستان یو له ارزښتمن لرونکو او اقتصادي غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا په خپله دا غرونه د بلوچستان د مرکزي کوټي او د سمکنیو ترمنځ د شمال څخه تر سویل پورې د افغانستان د ختیځو پولو سره سم غځېدلی دی چې د دغه افغانستان د ختیځو سرحدونو سره غزیدلی دی او موقعیت لري چې دا د افغانستان له لویو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې تقریبا اوږدوالی یې 600 کیلومتره ته رسېږي چې په دوو برخو کې یعنی په ختیځ او لویدیځ کې سلیمان غر سره بیل سوی دي. یعنی په ختیځ او لویدیځ کې دا سلیمان غرونه یو د بل سره چیر سوي دي، جدا سوي دي. چې ختیځه برخه یې په وزیرستان کې غزیدلې ده او هغه سیمې یې غرنۍ لړۍ لري جوړې کړې دي، او لویدیځ شاخونه یې بیا په پکتیا او پکتیکا او د دې ترڅنګ په بلوچستان کې خورې سوي دي، چې د سیند حوزه د افغانستان له طبیعي حوزې څخه یې جلا کړې ده. خو دغه غرونه چې دي در نازکونکو په بېلابېلو برخو کې د اوسیدونکو د خلکو د کلتور دو دستور ځانګړتیاوې یو شان دي، او دغه خلک ګډ کلتوري فرهنګ لري. د دې ترڅنګ دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو دغه لړۍ چې د خپلې ځانګړې طبیعي ځانګړتیاوې لري، چې د هند د سمندر د بلرونکي هوا دراتګ په دغه سیمه کې د موسمي اورښتونو لامل ګرځېدلې دي، چې د دغه غر په لمنو کې ځنګلونه لیدل کېږي، چې زموږ د هیواد په ملي او سیمه ییزه کچه اقتصاد ته پرمختګ ورکړی دی او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د دغو ځنګلونو پراخوالی د افغانستان د نن نه له زرو څخه تر 1.5 مربع کیلومتر پورې رسیږي، چې لوړه څوکه یې د سلیمان د تخت په نوم سره یاده سوې ده او د سمندر له کچې څخه 3200 متره لوړوالی لري. نو که درمنه وګلالی زده کوونکو د لوست تر دې برخې پورې موږ او تاسو د افغانستان د غرونو په هکله او همچنان د هغوی د اهمیت په هکله، د دې ترڅنګ د هندوکش د غرونو لړۍ، د بابا د غرونو لړۍ، د سپین غر لړۍ او همچنان د دې ترڅنګ د سلیمان د غر د لړۍ په هکله معلومات ولوستله، هیله ده چې یو څه مو زده کړي او په یو څه اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټولو که درمنو زده کوونکو لپاره مې درې پوښتنې چپتو کړي دي. هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب په خپل کتابچه کې ورکړي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د بابا غر چیرته موقعیت لري؟ دویم سوال، غرونه څه اهمیت لري؟ یعنی د غرونو اهمیت څه شی بیان کړي. دریم سوال، درنو زده کوونکو، د هندوکش غر چیرته موقعیت لري؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول قدر منځ زده کوونکو په خپل کتابچه کې ورته ځواب لیکي. نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې سم زده کړی وي او په یو څه پوه شئ. اوسې تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان. شبه
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.